라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مراد مو د ازادی رادیو د سحرنه خبری مچلې او ردو ته هر کله کوم نن جمعه د 1395 لمریس کال د هوت شلم نه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ میاشت لسم سره سمون لري د نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر وای د افغانستان د جګړې د اوسنی حالت د ماتولو لپاره باید د هیواد ته نور امریکایي سرتیري واستول شي. د افغانستان دفاع وزارت وی هر هغه څوک به سزا عمومي چا چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون په برید کې له داخل څخه لاس لرلی وي او یا یې وظیفوي غفلت کړی وي. د دې او نورو مهمو مسئلو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وی په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به معرفي کیږي او سخته سزا به ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي او نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ بله شل اوریزې سیالي کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون ټاکل شوی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي.
ګوره په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي.
د کابل د چهارشنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. د اماق په نوم ویبپاڼې چې په داعش پورې اړه لري د یو شمېر کسانو نومونه خپاره کړي چې دوی په وینا پر سردار محمد داود خان روغتون یې برید ترسره کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خو ګڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 14 ده د شاوخوا 1500 هکتاره کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي او دا هدف به د 1496 کال د سور تر وروستیو پورې ترسره کوي. د خوګیاڼي په خبر اټکل کوي چې په دې ولایت کې شاوخوا 14000 هکتاره مځکه باندې کوکنار کرل شوی او یا هم د کرول لپاره ورته زمینه برابره شوې ده.
موږ هڅه پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو، هم د ولسوالۍ مقام د هلو زلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکشې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
خاغلی خوګیاڼي ویل د تېر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې خو دقیق ارقام یې ورنه کړل. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو د افغانستان په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی. او نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اوریزې سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر 1 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږ وکټونو په توپیر وګټله. د امریکا متحده ایالاتو دوی به د شپږ اتیا شپږ اتش پېته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی چې دغه غونډه روانې مارچ میاشت په 28 نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه پر ورځ ویلامې په خبرولو ویلي دا به د 2013 کال د ډسمبر میاشت راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړ لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه ایجنډا جوړه کړې ده. تاسو انټرفاکس خبري اژانسونه ویلي چې په سوریه او عراق کې روان شخړې، اقتصادي مسایل او د تورزم پر وړاندې جګړه په بحث کې په ایجنډا کې شامل موضوعات دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې سره وویني. او د امریکا نور ایالتونه هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالۍ په اړه د نوي فرمان پر وړاندې قانوني مبارزې ته راپورته شوي او له هوای ایالت څخه ایالت سره همغږي شوي دي. د ولسمشر په نوي فرمان کې پر ټولو پناه غوښتونکو او د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر ټولو وګړو امریکا ته پر تګ موقتي بندیز لګول شوی دی. یو ورځ وروسته له هغې چې هوای ایالت د ولسمشر ټرمپ د دغه فرمان په وړاندې د محکمې له لارې د مخالفت غږ پورته کړ، واشنگټن هم د پنجشنبې په ورځ ویلي چې دوی به له فدرال قاضي جیمز رابرټس څخه وغواړي چې د ټرمپ د کډوالۍ فرمان د بندیز حکم ورکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا د پوسی او لوړتبه مقام په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتونکو شو. دا هم اوري چې د فوځ وزارتوي کچېری په کابل کې د محمد سردار داود خان پر روغتون باندې هر څوک په وظیفوي غفلت کې ښکېل وبل شو په دې برید کې لاس لرل ثابت شي سخته سزا به وویني.
چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي، تاسو باور وکړئ چې هغه دې جزا نه پاتې کېږي.
د روان خبرونه په ترس کې د هموري چې د سولې د اړیکو شورا وزینې جهادي تنظیمونو استازي ټینګار او تاکید کوي چې حکومت د حزب اسلامي سره د شوی تړون او موافقه مواد زر عملی کړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملیوب ډلو ترمنځ پر روانو مسابقو کې دوهم شل اوریز سیالي تر سره کیږي. او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
څنګه خو صاحب کو چاهني بل خپل سرخي کې اوسې ګو هیڅ کاروبار نه کوم، رایم رای بو ساتو کوم غوا ما و ساتو ته خدمت یې کوم، ډوډۍ مرکو کونجاړم ورکو ارداوم ورکو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د پوس یو لوړپوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د امریکا د پوس د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف واتل پرون د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې د اوسني په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته په افغانستان کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه دمه سرتیرو لیږل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغېزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1400 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیار لزره پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی کچیرې په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون باندې برید کې هر څوک په وظیفوي غفلت کې ښکیل وبلل شي سخته سزا به ورکول کیږي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د پیښې پلټنې لپاره یو کمیشن ګمارل شوی دی. ښاغلی وزیری دا خبره هم رد نه کړه چې ښایي په برید کوونکو کې بهرنیان وي، خو وایي دا ټول به تر تحقیقاتو وروسته معلومه شي. له ښاغلي وزیری سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پیښې د تحقیقاتو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دلته یو کمیسیون جوړ شوی دی، د کمیسیون په راس کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی چې هلته دفاع وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو په برخه کې معاون دی. نو هغوی تحقیق شروع کړی دی، تر اوسه پورې تحقیق پای ته نه دی رسېدلی. کله چې تحقیق پای ته ورسېدو موږ ټول نتایج یا کمیسیون اعلانې دی د تاسو سره هم شریک کړو، او هغه نتایجو په د تحقیق په نتیجه کې به معلوم شي، ټول حقایق به معلوم شي چې مسله چیرته ده.
وزیر صاحب، یو مسله دا ده چې چیرې په دې تحقیقاتو کې معلومه سوله چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت سوی دی، نو ستاسو په نظر له دوی سره به څه چلند وسي؟ او ځکه دا لومړی ځل نه دی په افغانستان کې، تاسو شاید یاستئ چې نور هم ورته پیښې سوي دي، او بیا لیدل سوي چې ډېر جدي چلند نه دی سوی د عاملینو سره، یا هغه کسان چې مثال په دې برخه کې مسؤل ګڼل سوي دي، په دې وروستۍ پیښې سره به ستاسو اقدام څه وي او چلند مو څه وي؟
اصلا خبره دا ده چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي، تاسو باور وکړئ چې هغه به جزا نه پاتې کیږي، هغه اتمن سرنوري ته معرفي کیږي او د هغې لخوا نه هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په دفاع وزارت کې داسې نه دی، موږ په سکونو دوسیې لرو، قضیې لرو، په هر شي کې چې چا یا فساد کړی دی یا مثلا جنایي کوم جرم کړی دی، کوم غفلت یې کړی دی، نظر په هماغه د ده په هغه ګناه باندې جزا ورته ورکړل شوې ده، جزا ورته تعینه شوې ده، څارنوالي او محکمې هغوی ته جزا ورکړې ده. په دې مسله کې هم که چېرې څوک مجرم پېژندل کېږي او یا په غفلت یې کړی وي او یا مثلا ورسره لاس ولري د اشتبار لاندې راشي، تاسو باور وکړئ چې هغه څارنوالي ته معرفي کېږي او په خپلو سزا باندې رسول کېږي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې په برید کوونکو کې دوه تنه یې بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د تاجکستان نوم اخیستل سوی دی. ستاسې لومړنۍ موندنې څه شي؟ آیا همداسې یو څه ستایه بهرنیان په کښې شامل دي که نه؟
ګوره، په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، چې یو ډله هم دا د ازبکستان چې په نامه باندې د هغوی هغه افراطي ډله ده چې د ازبکستان په ضد باندې فعالیت کوي افغانستان کې زموږ مخالفینو سره یو فعال ډله ده، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. دا باید کمیسیون وښيي، کمیسیون اعلان کړي چې دا څلور نفره څوک وو او څنګه دلته راغلي وو، په څه ترتیب باندې دلته ننوتي وو او څنګه یې را بریف کړی دی. دا ټول شیان باید کمیسیون اعلان کړي. کمیسیون د تحقیق نه وروسته باید معلوم شي. په یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي او شته دی، موجوده ده.
داسې یو احتمال وینئ چې کېدای شي پکې
دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې تاسو یې نوم واخیستو تر دې پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان نه لري نه ده چې پکې وي، خو اوس زه دا نشم تاییدولی، ځکه دا باید کمیسیون تایید کړي.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې وایي په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې که معلومه شي چې چا وظیفوي غفلت کړی او یا یې پکې مرسته کړې ده، لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به ورکول کیږي. د هم د مهمو خبرونو لنډیز، ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې هیواد په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ښکته کړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ بله شلو وریزه سیالۍ ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی به د اته شپېته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه پړه پکې بحث کیږي. د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه اجنډا جوړه کړې ده. او د امریکا نور ایالتونه هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالۍ په اړه د نوي فرمان پر وړاندې قانوني مبارزې ته راپورته شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. فرشته جلال زید څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو سرحدي ستونزو په اړه ده. پاکستان تر دوه ورځو وروسته له افغانستان سره خپلې پولې بیرته بندې کړې. یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي، پاکستاني چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لږتر لږه 15,000 کسانو ته زمینه برابره شوې چې په سرحد تیر راتیر سي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان حکومت تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو حملو له امله چې لږتر لږه 115 تنه پکې ووژل شو له افغانستان سره ګډې پولې بندې کړې. واشنگتن پوسټ په سرحد کې د پاکستانی مامور فیاض خان په حواله لیکلي چې د تورخم او چمن لارې به د پنجشنبې د ورځې تر نامعلومه وخته بندې وي. د تورخم او چمن لارې یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره نه، بلکې د سوداګرۍ لپاره هم ډېرې مهمې دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند او له هغه هېواده د افغان کډوالو اجباري ایستلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د معصومه په نوم د ویځواني افغانې د ژوند په اړه معلومات خپره کړي دي. د خپرونې په لیکنه معصومه په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته مهاجره شوې وه. افغانستان اوس د هغې لپاره ډېر متفاوت ځای دی. د معصومې کورنۍ پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال خپله ټوله شتمني پرېښوده او پاکستان ته یې کډه وکړه. ورځپاڼه لیکي کله چې معصومه خبره سوه چې د پاکستان حکومت په زور افغان کډوال باسي، دا لا هم خوشبینه وه او فکر یې نه و کړی چې د دې د کورنۍ نوبت به راسي او اووه ماشومان به یې هغه جنګ ځپلي هېواد ته استول کېږي چې هېڅکله یې نه دی لیدلی. ګارډین لیکلي کله چې د معصومې لس کسیزه کورنۍ افغانستان ته ورسېده، ټول ارمانونه یې مړه سوه. د جګړې له امله معصومه او د هغې کورنۍ ونه توانېده چې هغه ولایت ته چې معصومه پکې زېږېدلې وه ولاړ سي. هغوی په افغانستان کې خپلوان نه درلودل، نو له دې امله یې د جګړې د بې ځایه سوو خلکو لپاره په یوه کمپ کې واړول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د معصومې کوچنیان له تېرو شپږو میاشتو راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي، ځکه د هغوی کمپ ته نږدې هیڅ ښوونځی نسته. او معصومې ویلي چې حتی که نږدې ښوونځی وای هم د کوچنیانو د ورستولو خرڅې نه درلود. د هغې کورنۍ له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اوسي، خو خاوند یې تر اوسه لا کار نه دی پیدا کړی او بېکاره ګرځي. د ورځپاڼې په لیکنه دردناک حقیقت دا دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو تیل را مات دی او د افغانستان د کار پر مارکیټ فشار راوستی. په افغانستان کې کارونه نسته. ګارډین لیکلی چې لږ تر لږه 2,000,000 افغان کډوال په تیرو لسو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي او دا یوازې د معصومې کورنۍ نه ده چې له ستونزو سره مخامخ ده او کړیږي. په افغانستان کې د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 6,000,000 کسان تیر کال د جګړو له امله بې کوره شوي دي.
تاسو زمون غګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې اداري شورا او ځینو جهادي تنظیمونو استازي ټینګار کوي چې د حکومت د حزب اسلامي تر حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم نامې د موادو عملي کېدل ګڼندې کړي څو کابل ته د حزب اسلامي د مشر راتګ یقیني شي. دوی د سرګندونې د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سباندې سلو چاپ شو کتابونو د پیشنګلوي په یو علمي سیمینار کې وکړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي د توافقنامې د موادو پر عملي کولو کار روان دی او هیڅ ستونزه پکې نه لیدل کېږي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا او ځینو جهادي تنظیمونو استازي کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ او له حکومت سره د حزب اسلامي او ځای کېدل د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي او له حکومت غواړي چې د دواړو لورو ترمنځ دی د شوي تفاهم لیک د موادو عملي کول ګړندي کړي. دوی دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د 113 دینی او علمي کتابونو د پیژندګلوي په یو علمي سیمینار کې وکړې. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقار وویل کابل ته به د حکمتیار راتګ د سولې پر پروسه مثبت اثر وکړي. د هیلو خو ده چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک مواد ژر تر ژره پلي شي.
افغانستان د سولې پروسه د ملت هم تقدیر کړي، د دولت هم تقدیر کړي او نړیوالې ټولنې هم تقدیر کړي. اجرایي هیئت به هغه تاسیسات چې حکمتیار صاحب دپاره غوره شوي دي ضروري تسهیلات پکې منځ ته راشي. یو شمېر محبوسین چې په شپږ نوي باندې موافقه شوې ده دا زر در زر آزاد شي. دا مقدمه را ده هغه در اتاک ده پاره د دولت څخه پایش کوم دا پروسه هم زر در سره سره ترسي.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تالیفاتو د پیژندګلوي په دغه علمي سیمینار کې وویل شول چې قاغلی حکمتیار د دغه کتابونو پر لیکلو سو لسیز زیار استله او محتوا د افغاني ټولنې په ګټه ده. د خاغلی حکمتیار دغه تالیفات له دین څخه د دفاع، ټولنیزو مسایلو، اسلامي نهضت او د عدالت پر موضوعګانو راسرخیږي. په جوړ علمي سیمینار کې د افغانستان د اقتصاد وزیر او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند د سیاسي کمیټې مشر عبدالستار مراد حکمتیار یو پیاوړی جهادي او علمي شخصیت یاد کړ او هیله یې وښوده چې کابل ته د دل راتګ سره د سولې پروسه مؤثره او د امنیت په لاره کې عملي هڅې ولیدل شي.
نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ پر روانو مسابقو کې دوهمه شل اوریزه سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین پر یوې بجې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږ وکټو په توپیر وګټله. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال سره د نننۍ لوبې په حق له مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
د بریا مبارکي ټولو ته وایم، ټولو هیوادوالو ته وایم او ځانګړي توګه ستاسو د رادیو اوریدونکو ته چې د دغه بریا په کولو سره یا د تیرې سیالۍ په ګټلو سره موږ په پرله پسې ډول یعنی مهم وارې ایرلند ته په شلوریز فارمټ کې ماتې ورکړه او نړیوال ریکارډ مو جوړ کړ. زموږ څخه وړاندې د انګلستان لوبډلې دغه ریکارډ درلود خو موږ وکولای شول چې په پرله پسې نه وارې ایرلند لوبډلې ته په شلوریز فارمټ کې په ماتې ورکولو سره یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. زموږ لوبډله له هر اړخه چمتو ده، هم روان له لحاظه، هم له فزیکي لحاظه، موږ هم ډېر تمرینات درلودل او همدارنګه د لوبډلې روزونکي او د لوبډلې مشر په مشرۍ لوبې لپاره په پلان هم کار شوی دی. نو یو خاص سیالي به وي لیدونکي د خوند ترې واخلي او زه باور لرم چې زموږ راتلونکي سیالۍ به هم زموږ په بریا سره ترسره کیږي او موږ به یو نوی ریکارډ جوړوو د 11 یا د 12 سیالیو د ګټلو چې کوم بل هیواد به د ماتولو وړتیا ولري.
غروال صاحب، بل پوښتنه دا ده چې د دوه لوبو نتایج د یو سیریز د ایرلند سره نتایج به د افغانستان پر رنکینګ کې یا په درجه بندی کې څومره تاثیر ولري، څومره اغیزه به ولري؟
حقیقت دغه سیالي به یعنی د ایرلین پر وړاندې د درون نړیوال شل ورځو سیالیو او د پنځو نړیوال یو ورځنیو سیالیو لړۍ له افغانستان ملي راډیو تلویزیون څخه ژوندی او قانوني بڼه خپرېږي. طبعا موږ د اف ټي پي د دریز د ترلاسه کولو سره سم او همدارنګه د 2019 نړیوال جام ته د تګ لپاره یو لړ سیالۍ په پلان کې درلودلې چې موږ وکولی شول د زیمبابوې پر وړاندې مو د سیالۍ لړۍ ترسره کړې او موږ په بریا سره پای ته ورسېدلې. او همدارنګه په روان کال کې به موږ د زیمبابوې ترڅنګ له ویسټ انډیز سره هم لوبې ولرو. نو دغه سیالۍ ګټل زموږ په رینکینګ باندې ډېره مثبت اغېز لري او موږ به وکولی شو چې یو ګام د نړیوال جام په لوري مخکې لاړ شو. نو هم شلګریز فارمټ او هم یو ورځنی فارمټ د دواړو زموږ لپاره ډېر مهم دي. سربېره پر دې دغه سیالۍ د لړۍ په پای کې به د انټرکانټینینټل کپ یا د لوی وچو د جام سیالیو یو سیالي هم د ایرلینډ پر وړاندې ترسره کیږي چې هغه هم زموږ لپاره ډېره مهمه ده او موږ د ټیسټ درې دریایي چې موږ دغه سیالي وګټو نو زموږ یعنی دغه سیالۍ په جدول کې به زموږ پاینټونه یا نمرې زیاتې شي او بیا به د ټیسټ سردریز د موږ مزل تر یو بریده آسان شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د اروپای اتحادیه مشرانو د دوهمې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه د ډونالډ ټاسک ګمارنه تایید کړه. د پولند پخوانی لومړی وزیر ډونالډ ټاسک به د هغه هیواد د حکومت له مخالفتونو سره د راتلونکو دیرشو میاشتو لپاره د اروپای شورا مشري وکړي. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه پر ورځ په برکسل کې د غونډې پر مهال د دوهمې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه ډونالډ ټاسک ته رای ورکړه. له فرانسې څخه یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې د اروپای اتحادیې 28 غړو هیوادونو شغلي ټاسک ته رای ورکړه. ډونالډ ټاسک تر دې پریکړې وروسته د اروپای اتحادیې له مشرانو مننه وکړه.
Thank you for your trust in me, for your great support.
دا وی مننه کوم چې پر ما مو باور وکړ او په دې غیر معمولی شرایطو کې مو زماملات اړ وکړ. خو تر هڅه وړاندې ستاسو د یووالي لښودلو مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې یووالي تل زما په شخصي او سیاسي ژوند کې ډیر مهم دی او زه واقعا پوهیږم چې دا څومره اهمیت لري. بل خو د پولند د بهرنیو چارو وزیر تر رای اخیستنې وړاندې ویلې و چې د پولند حکومت باید د ټاسک د بیا نه ګمارل کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو ویلې د پولند اوسنی صدر اعظم بیتا زیدلو هڅه کړې چې د دې ټولنې نور مشران د ټاسک په اړه د پریکړې ځنډولو ته وهڅوي. د پولند پخوانی صدر اعظم ډونالډ ټاسک د دغه هیواد د حکومت له میانارو مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. له دې هڅو سره سره د مالټا صدر اعظم او د اروپای اتحادیې اوسنی مشر جوزف موسکات ویلي چې دغه رای اخیستنه سمدستي ترسره شوه او د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو ټولو نه 50 کلن ټاسک ته رای ورکړه چې په دوی کې د پولند د حکومت یو نږدې متحد د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان هم و. موسکات د دې سرمشریزي په څنډو کې خبريالانو ته وویل
or a number of countries might
دوی وی یو هیواد یا شایي څو هیوادونه د یوې پریکړې سره مخالفت ولري خو یو هیواد نسی کولای د یوې پریکړې مخه ونیسي. دلته د نوماندی او هم د دې بهیر پر مخړولو لپاره ډیر ښکاره قوانین ست چې موږ ټول به تعقیبو. د پولند د اوسنی صدر اعظم یو ویاند ویلي چې د پریکړه د اروپای ټولنې د اتحاد په اړه پوښتنه راپور تکوي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تر غونډې د مخه ویلي و چې د ټاسک بیا ګمارنه به په دې اتحاد کې د ثبات یو نښه
د ژوند رنگونه.
نوم زبر خانده
چه کارو بار که ده؟
زه خو منگه خوصای با کوچانی بلا پلوسرخی که وسی گو ایس کارو بار نکم مره مره و ساتو کم اگو هم او ساتو خزمتی کنکو دوڑی مورکو کنجارم مورکو ارداوه مورکو یعنی شوتل و خخ و اخور تاخلو. شکر ده مغاسی مثال خبره بیا شدیم خیه کهی
شدونه چه جوڑوی مستی تروی چه؟
ده شدونه مستی جوڑو زه کچه مستی مغل تا دکاندار سر من کرادات کرده مغاسی ورلو خرچوی
خیخ پلی نخوری نو؟
خو خرڅوي مخوري او زکه چې چه شي مونږ نه تنخاله رو نه کوم وظیفه لرو نه دسه پټه لرو نه پوله لرو خایل دی کوچانو دغه مال د سیدل ک پټه غونې څوک لري یو استفاده دي کی خا استفاده دي اخلي او چې څوک نه لري هغه دي
خو وختو کې څنګه وکړه څوره مال داری دي درلوده
خو خانه دي مونږ د پلارګنی چې و ډیر غټ مال دارو خو دغه وس په انقلاب کې صاحب مونگا مالو نبی خید سے سوچے کنسول خو بیان د سیدا چی بیمالن گزارن کی یا یو غوا واخلو یا یو میگا واخلو دغه سرکت او پورتکی بو صاحب دغه حسابم د صاحب
ښه اته په نظر مالداری کی څومره فائدہ ده
مالداری کی صاحب فائدہ ستا
څرقم
مالداری کی فائدہ ستا خو چې څوک و ساتي تکلیف سره تیر کی خو مالداری کی په هر شي کې فائدہ ستا ده
خپل دی د دې مالو په کار کې کنه کوم کار دی ډیر زیات بد راځي
مال پکار کې خو صاحب دی ما خو یو کارم پکې بد ناراضی زکه چې مونږ خو کور کې شکر د بنی آدمان ست د مغې کتو پورته کې خدمت کې دی مونږه مثال دغه د چې شینې ورته راي وړو نور مونږ بیا خپل خدمت نکو کال کې بنی آدمان دی مثال خبره ده د کور سیاسري دی مثال ایوانان دی د خدمت کوي
تاسی زمون غغل آزادی رادیو اور دوستانو زمون دوهمه سهرنی خبری مجله درته